دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه لمړی یو تازه خبر د الجزیرې د تلویزیون د یو تازه ریپورت لمخې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د شنبه په ماسپخیم د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن سره د یوکرين په اړه له ټلیفوني خبر نه وروسته واشنگتن د روسیې په خلاف د پروپاګاندا او په یوکرين کې د شخړې پر اپارولو تورن کو پاینې وخت کې په کیف کې د متحده ایالاتو سفارت وایي چې د روسیې د پوزونو چې د یوکرين د سرحد پوګدو کې د روسیې د نظامی طاقت زیاتېدل ښایي چې روسیا پر یوکرين باندې د یو احتمالي نظامی ارغل لپاره آمادګی نیسي لبلې خوا د یوکرين جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی ویل دي چې د روسیې د نظامی تجاوز په اړه د متحده ایالاتو د حکومت د مامورانو خبرداري د ویرې او وهم د زیاتېدو سبب کیږي د دې نامخ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوکرين له پایتخت کیف نه د پسسنا د سو ډیرو ضروري ډیپلوماټانو د سفارت د عملې د استلو امر کړو پاینې وخت کې د سی ان ان تلویزیون پرون د شنبه په مازیګر ریپورت ورکړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو په محل پوتین ته خبرداري ورکړ کوروسی پر یوکرين باندې نظامی رغل وکړ په سرعت به د سخت قیمت ادا کولو سره مخامخ شي سینن وای چې ښاغلی بایدن له پوتین سره پورا یو سات په ټلیفون خبري وکړي که څه هم چې په کابل کې طالب چارواکو لا تر دې دمه د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ویشلو په باب د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د اجرایه فرمان د صادرولو په اړه رسمان عکس العمل نه لیکودل خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر نماینده محمد نعیم وردک د ښاغلی بایدن دغه فرمان غندنه وکړله او ویل چې د افغانستان د پیسو غلا کول د نوموړي په وینا د یو ملک او ملت د بشري او اخلاقي زوال تر ټولو غټه نښه ده د بشر په تاریخ کې بره او ناکامي دواړه عام دي تر ټولو زیات خجالت یې په دې کې ده چې پوځي او اخلاقي ناکامي څنګه په څنګه رواني په عین وخت کې هم په داخل د افغانستان کې او هم له افغانستان نه بهر یو شمیر هغو افغانانو هم د بایدن د پریکړې غندنه کړې چې د طالبانو د حکومت سره نه دی ولاړ د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونیو بلینکن وای چې دا اجرایه فرمان د افغانانو د ښېګڼې په خاطر صادر شوی دی او د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم دا خبره کړې چې جمهور رئیس بایدن د افغانستان د وګړو د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر دا اقدام وکړ سپینې ماڼۍ د افغانستان بانک د څه د پاسا ۱ میلیارد ډالر له جملې نه ۳.۵ میلیارد ډالر د ۲۰۰۱ میلادي کال د سپتمبر د ۱۹ نیټې د قربانیانو د کورنیو لپاره چې په محکمه کې داوا روانه وه اختصاص کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغان میرمنو د چارو د دفتر مسؤلی میرمن ریتا امیری د جمعې په ورځ ویل د افغانانو لپاره یو ډیره بد ورځ وه دوه تنه میرمنې پروانا ابراهیم خیل او تمنا په توقیف کې د شلو ورځو له تیرولو نه وروسته د جمعې په ورځ خوشې شوې ابراهیم خیل او تمنا د ترو تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې طالبانو قید کړی وي په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما په یو مطبوعاتي بیانیه کې دغه خزو د ازادېدو هرکلی وکړ د افغانستان د پرزیدلی حکومت په خوانه لوړپړې مامور عبدالسلام رحیمی چې تیر ورځ کابل ته ستون شو د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متقی سره وکتل د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د بایدن ادارې د جمعې پر ورځ یو ځل بیا په یوکرين کې مشت امریکایانو باندې غږ وکړ چې ژر تر ژره لاغه هیواد نه اوځي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جیک سلوان امریکایانو ته خبرداري ورکړیو ممکن چې روسیا د بیجنګ د ژمي د اولمپیک د لوبو په دوران کې پر یوکرين باندې پوځي ارغل وکړي او په اغلب احتمال د روسیې هوایي ځواکونه به د یوکرين د پایتخت په بمباري کولو هم پیل وکړي پاینی وخت کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شنبه پورز ریپورت ورکړ که څه هم چې د یوکرين جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی د روسیې د ډیر سخت پوځي او سیاسي فشار لاندې دی روسیې ته د هر ډول امتیازاتو د ورکولو مخالف دی په عین وخت کې د روسي یو سابقه دار او با نفوذ قماندان ډګر جنرال لیونید ایواشوف چې د آل رشن افیسرز اسمبلی په نوم د روسي د نظامی ځواکونو د سیمنسبانو د اتحادی مشري په غاړه لري په یوکران باندې د حمله هڅونه مجرمانه عمل وبالو. جنرال ایواشوف په خپل یو سرخلاصي لیک کې چې دغه سازمان په وی پانه باندې د جنوري په 11مه خبر کړو پر پوتین باندې غږ وکړ چې خپل چوکۍ نه دی استعفا وکړي. د دې متقاعد ډګر جنرال په وینا کې پوتین پر یوکرين باندې د نظامی حمله امر وکړ نو د روسي فدراسیون به منځوي پاتې شي او په مقابل کې د ترکیه په شمول د ناټو غړي یو موټی ودرېږي. د یو اشرف په باور د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان له یوکرين سره په څرګند توګه د روسي په مقابل کې ولاړ دی او کفته د خپل سفر په دوران کې د یوکرين د سرحد په غاړه د روسي د نظامی ځواکونو په تجمع انتقاد کړو. نوی واځي دا چې ترکیه پر یوکرين باندې د ډرون الوتکې پلوري کیفته د خپل سفر په دوران کې په نظامی برخه کې د همکارۍ اته قراردادونه هم لاسلیک کړل. دا روسي جنرال وای چې پر یوکرين باندې به د روسي د فدراسیون د حمله په صورت کې ترکیه له یوکرين سره ودرېږي. ممکن چې د روسي له کنټرول نه د کریمیا د ټاپو وزمي د آزادولو هڅه وکړي او شاید چې اردوان خپل عسکر شمالي قفقاز ته هم واستوي. بریتانی هم د جمعه پورز په یوکرين کې پر خپل اتباو باندې غږ وکړ څنګه چې د جنگ امکانات زیات شوي دي زر تر ژره دي په تجارتي الوتکو کې له هغه هیواد نه راوځي. د یوکرين د حکومت چارواکو د لویدیځو ملکونو د حکومتونو دغه دریز غندنه کړې ده. د بریتانی د بهرنیو چارو وزارت په کیف کې مشتو بریتانویانو ته مشوره څو شیبې وروسته له هغه ورکړه چې د دفاع وزیر بن والس په ماسکو کې د روسي لوړپوړو نظامی چارواکو سره ملاقات نه فارغ شو او بیرته لندن ته را روان شو. استونیا هم په یوکرين کې خپل اتباعو ته ویل دي چې له یوکرين نه دی وزي. جرمني او هالند هم خپل اتباعو ته توصیه کړې ده چې له یوکرين نه پر راوتلو باندې غور وکړي. په یوکرين کې د اروپایي اتحاد ډیپلوماټیکي نمندګي هم اعلان کړی دی چې د خپل غیر ضروري ډیپلوماټانو په کمولو باندې پیل کړی دی. خو کرملین وایي چې په یوکرين باندې د نظامی ارغل نیت او اراده نه لري. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زخاروا د جمعې پورس په مسکو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې خبري اعلان ته ویل چې د انګلو سکسن لویدیز طاقتونه تل یو جنگ ته ضرورت لري په هر قیمت چې تمامېږي. د یوکرين د دفاع وزارت یو لوړپوړی مامور منلی دی چې د مسکو د پاراونکو اقدام امکانات موجود دي خو له یوکرين نه د خپل اتباعو د راوستلو لپاره د لویدیز قدرتونو استدلال رد کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د شنبه پورز فیجی ته ورسید. فیجی چې د پاسیفیک د سمندر په غاړه پروت دی ځانګړی ستراتیژیکي موقعیت لري. ښاغلی بلنکن د استرالیا د میلبورن په ښار کې د متحده ایالاتو استرالیا هند او جاپان د امنیتی ډیالوګ د څلور اړخیز سازمان کوارټ په غونډه کې ګډون وکړ. د دغه سیمه ییز سازمان د جوړېدو اصل هدف دا دی چې د پاسیفیک په سیمه کې د چین د نفوذ د پراخېدو مخه ونیسي. جورج شولز د امریکا د بهرنیو چارو وروستی وزیر چې 14 کاله په خوای په 1940 لومړی کال کې فیجی ته سفر کړو. په هغه زمانہ کې د فیجی حکومت د امریکا د سمندري ځواکونو په اټومي وسلو سنبال کېشته او تیرې دل او لنګر اچول منع کړو. د نیویارک ټایمز رسپانې د بلنکن له قوله رپورت ورکړ چې متحده ایالات د پاسیفیک په سیمه کې د اوږدې مودې لپاره د خپل حضور د ساتلو نیت لري. بلنکن د سلیمان په جزایرو کې د امریکا د سفارت د پرانستلو ژمنه وکړه. وړم کال د کورونا د کوینس اوبای ویروس د خپرېدو نه وروسته په متحده ایالاتو کې صرف د یو کال په دوران کې په غټو خلونو کې او هم په اطرافي سیمو کې د خودکشۍ یا په خپل لاس د ځانونو د وژلو پیښې دیش په سلو کې لوړې شوې. د نبراسکا د پوهنتون د کریمینالوژي او جنایي عدالت د رشتې د استاد جسټن نیکس په وینا وسلو ته د خلکو لاسرسی پینډمیک یا وبا پر پولیسو باندې د خلکو د اعتماد کمیدل فشار او خپګان په امریکا کې د ځان وژنو د پیښو د زیاتېدو په مهمو عواملو کې شمیرل کیږي. د نیویارک ښاروالۍ د خپلو هغو څه باندې 4000 کارکوونکو او منصوبینو د دندو د ختمولو اعلان وکړ چې د مختلفو دلایلو له امله د کورونا د کوینونس واکسینو له لګولو نه انکار کړو. او په روم کې د هند سفارت وای چې د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی سره په افغانستان کې دننه د غنمو د ویشلو په منظور د تفاهم یو یاداش د جمعې په ورځ لاسلیک کړ. د خبرونو پای
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته افغانستان په دننه او بهر کې زیات شمیر افغانانو د افغانستان بانک انګل شو پیسو پاړه د امریکا د ولسمشر فرمان ته سخت خبرګون خولې او دا فرمان غندلې دي. افغانستان بانک دا پریکړه غیر عادلانه بللې او ویلې دي دا بانک دا پریکړه نه مني. په موکړی د اکرام شنواری د رپورت ته
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یو ایجلیوی پرمان په ترڅ کې چې د جمعې په ورځ لاسلیک کړ د افغانستان بانک وویل دا شتمنۍ په دوه برخو وېشله چې یو برخه به په افغانستان کې د بشري ناوړي د مخنیوي لپاره د افغانانو په بشري مرستو په مصرف پورسي او نیمه بل برخه به چې د امریکا محکمه پریکړه وکړي په امریکا کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 19 د پیخې د قربانیانو په کورنۍ او د خیرخېګنې په چارو په مصرف پورسيږي. د طالبانو اسلامي امارت تر اوسه په رسمي ډول د امریکا جمهور رئیس ایجلیوی پرمان ته خبر د دغه خوندره خو په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم د خپل ټوئیټر په پانه د امریکا د جمهور رئیس اقدام د افغانانو د پیسو د غلا کول په معنا غنلې دي. ډاکټر نعیم لیکلي د امریکا لخوا د افغان ولس کنګل شوی پیسې غلا کول او په خپل سر تصرف کې کول د یو هیواد او ملت تر ټولو هغه ټیټه کچه انساني او اخلاقي ټیټوالی خي ماته او بره د انسان په تاریخ او ژوند کې معمول دي. خو تر ټولو لوی او شرمېدلې ماته بیا داده چې نظامی او اخلاقي ماته لاسونه سره ورکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرسته ډاکټر عبد اللطیف نظری سپتمبر دی ولسمی پیخي په قربانيانو باندې د افغانستان باندې شتمنۍ ویشل د نړیوالو قوانینو او نړیوالو موازینو پر خلاف اقدام غړي.
ما از ازادي تدریجي پولهای
ډاکټر نظری ویل موږ د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په تدریجي ډول د افغانستان د پیسو او د افغانستان د خلکو د شتمنۍ خوشی کېدو هرکلی کوو او د بشري حقوقو په برخه کې د نورو زیاتو اسانتیاو په توګه ګړو. خو د افغانستان د خلکو د شتمنۍ یو برخه د سپتمبر دی ولسمی قربانيانو ته انګلی کېدل د نړیوالو حقوقو او نړیوالو موازینو پر خلاف ارزو زکه د سپتمبر دی ولسمی په پیخه کې هیڅ افغان ګډون نه درلود. د امنیت لپاره د افغانستان شتمنۍ باید دا کسانو په وکه ورنکړ شي چې افغانان هغوی ته د زیان رسولو عملی نه وو بلکې په پیخه کې خکېلو کسانو د نورو هیوادونو تابعیت درلود. همداشان افغانستان بانک په ویلام کې ویلي چې دغه بانک کنګل شوی شتمنۍ د اسارو د زیرمو او د مالی نظام د پیوړي کېدو د ټینګښت لپاره نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره کارول کیږي. د هیڅ ګوند یا شخص شتمنۍ نه ده بلکې د ټول افغانانو ګډه شتمنۍ ده. افغانستان بانک ویلي چې امریکا د حکومت د پریکړې پر اساس دغه بانک شتمنۍ د ټاکل شوو اهدافو پر خلاف کارول کیږي چې د افغانانو په حق کې یو نه عادلانه پریکړه ده. افغانستان هیڅکله دا پریکړه نه مني چې دا پیسې دي په بشري مرستو او یا دي په غرامت کې وکارول شي. افغانستان بانک د امریکا پریکړې ته د بیا کتنې او دغه بانک د ټول شتمنۍ د زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. کابل کې د شنبې په ورځ په لږو افغانانو امریکا د جمهور رئیس د پریکړې په خلاف لاریون وکړ او د امریکا جمهور رئیس څخه یو وخت چې په خپل پریکړه دی بیرته کتنه وکړي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وی چې امریکا د قانون له پلوه د افغانستان د شتمنۍ په اړه د پریکړې حق نه لري.
اما متاسفانه د تصمیم چې اوس رئیس جمهور امریکا نیولی یعنی جنډي حقوقي نه لري. درې نیم میلیارد ډالر د ان جی او د بسات خارجي له طرفه مصرف کیږي نور په 11 سپتمبر باندې. اما معلومه نه ده چې په 11 سپتمبر په خسارات باندې شل کال افغانستان چې دوره خساراتي یعنی په ځان منلې دا به څوک دا خسارات ورکړي. دا فقط د زور خبره ده، د زور خبره ده، نه د قانون خبره.
د سیاسي چارو بل کارپو کاظم محمد حسن حکر هم د امریکا د افریقا یو غیر عادلانه پریکړه ګڼي.
دا پیسې نه د امارت د چارو کو دي او نه د اسامه او نه د انقدر د نور مشرانو. دا پیسې د هغو افغانانو د چهته د سپتمبر د پیښو نه خبر هم نه دي او هماغه مر پر خفه دي چې سمر پر امریکایان خفه دي. نو کچيري په داته شرایط کې افغانان د سخت فقر سره مخ دي، د افغانانو د شتمنۍ ضبط کیږي یا نور کوم کیږي، دا به د افغانانو سره جفای وي او دا به نړیوالو نورمونو تر په خو باندې کېده هم وي.
یو بل کارپو شاده د مسعود وی ک امریکا په دې پریکړه د کتنه وکړي دا به افغانان د ډیرو ستونزو سره مخ کی.
زه فکر کوم دا پیسې د افغانستان د ملت پیسې دي، نه باید دغه یو کار وشي چې خدای نه خاصه پاینده کې د موږ لپاره ډیر بد واقعب ولري. تر کوم ځای پورې چې د 18 سپتمبر خبره ده بن لادن خو نه پیګم چې دوی ته به معلوماتي چې چا راوسته څوک او بیا په کوم ځای کې وژل شو. نور دغه انتقام جی باید افغانستان د خلکو نه وانخلی. د افغانستان خلک خصوصا په څلور لسیزو کې بیا په شلو اخر کلونو کې یعنی په دوو لسیزو کې ډیر بیرحمانه ډیر هغه باندې بمبار شول ووژل شول. د دې غرامت به څوک ورکوي؟ دا به ډیره بې انصافه خبرې چې د افغانستان د پیسو په حق کې دغه سیمه تسلیم ونیول
شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د خپلو ټویټر په پاڼو د امریکا د جمهوریت د دې پریکړې ملاتړ کړی او د جمهوریت بایډن فرمانی د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوالو هڅو یو برخه ګڼلې.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو څپو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د تیر کال د اگست 15 مې افغانستان کې طالبانو د بیا واک تر رسیدو د تیر نظام دړنګېدو د نړیوالو اړیکو امرستو د کمیدو له کبله افغانستان د یو ستر بشري بحران سره مخ شوی دی. د خوړو نړیوالې ادارې د اټکل له مخې به پر روان 2023 میلادي کال کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوړو مرستې کړې دي. نور حال په دې رپورټ کې اوري
کې د خوړو د نړیوال ادارې WFP د دفتر وایاندی میرمن شلی تکرال امریکا غک آشنا رادیو سره په ورسته مرکه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللو او ویلو چې په دغه هیواد کې خلک په روان ژمي کې د خوړو او د ځانونو د ګرمولو لپاره د سون موادو ته اړتیا لري. میرمن تکرار وویل
وضعیت لا هم کمزور دی. دا هیواد د وړاندې وچکالۍ ځپلې دی. جګړې او اقتصادي بحران لامل هغه کسانو چې وظیفې لرلې او کاری کوو معاش او عاید لرو اوس د لوږې سره مخ دي.
د WFP وایندې ویل چې په نیمایي افغانستان واورې اورېدلې دي چې ورسره د خلکو ستونزې هم زیاتې شوې دي. میرمن تکرار وویل چې WFP د اټکل له مخې شاوخوا 3 میلیونه خلک په روان 2023 میلادي کال کې بشري مرسته اړتیا لري. مرمن تکرار زیاته کړه
هغه څه چې موږ هڅه کوو په ټول هیواد کې په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته خوړو د رسولو هڅې دي. هم دغه شان موږ په کلو کې د کلیوالو د بودیجې سیستم نه هم کار اخلو چې په استراري حالت کې موږ مختلفو میتودونو او لارو نه کار اخلو تر څو په چټک او اغیزمن ډول شاوخوا 3 میلیون خلکو ته مرستې ورسو.
د خورو د نړیوال ادارې WFP د معلوماتو لمخې د غیدارې یو واځي تر 2023 میلادي کال د ستمبر او دسمبر میاشتو ترمن په افغانستان کې خلکو ته 1,600,000 خواړه ویشلي چې د خورو د ویشلو د اندازې د تیر کال د وروستیو 1,600,000 کې د دغه کال د لومړی 1,600,000 په پرتله 3 ځله زیات دي. WFP وایي چې تیر میلادي کال کې شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوړو مرستې رسول شوې دي. مرمن تکرار وایي چې WFP د خوړو د رسولو بهیر د چټکولو لپاره د خپل لاریو شمیر یسلو یا ویته رسولې چې په منظم ډول د پاکستان، تاجکستان او ازبکستان له بندرونو څخه افغانستان ته خوړه رسوي. د WFP ادارې دغه چارواکي افغانان ته د خپل ادارې لخوا د مرستو رسولو د هڅو یادونه په داسې حال کې کړې چې د ریوټر خبري اجانس د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې دغه ادارې په افغانستان کې بشري بحران د مخنیوي لپاره 15 میلیونه ډالر کابل ته انتقال کړي خو د بهرنیو اثارو څخه په راکړه وکړه کې د طالبان د حکومت د محدودیتونو له امله دغه پیسو څخه کار نشي اخیستلی. په دې اړه چې کله د افغانستان د بانک د پخواني رئیس خغلی واحد نوشین پښتنه وشوه چې افغانستان کې د دې اوسنی بحران نه خلک څنګه وته شي نو خپل نظر داسې وړاندې کړو.
زما وړاندیز به د هله به مداوي چې دغه مرستې د بانکونو د لارې وشي هغه ځای کې دي شو څه پراخه وي. حکومت غواړو چې دغه غیزه واقعا دوامدار وي او په غټه کچه وي. هغه لپاره پکار ده چې پرمختیايي سکتور کې پرمختیايي برخه کې په غټه کچه باندې مرستې وشي تر څو بېوزلي راکمه شي تر څو کارموندنه کې مرسته وشي او اقتصادي فعالیتونه ورسېږي.
بلخوا د افغانستان د ننګرهار ولایت په خانه والی خاغل ضیاء الحق امرخیل وایي چې شپږ میاشتې مخکې دا تمه چانه لرله چې د جمهوریت نظام به داسې ناڅاپه ړنګ شي او خلک به داسې غیر یقیني حالت سره مخ شي. خاغلی امرخیل امریکا غاک ته ویل چی
متاسفانه د تیر کال په 15 د اگست باندې کله چې جمهوریت سقوط وکړ په ټول افغانستان کې یو بشری ناورین رامنځته شو او هغه عمده دلیل دا رته فقر ډیر سو بیکاری بیروزګاری ډیر سو او د جمهوریت په وخت کې په حدود 1.2 میلیون افغانان مختلفو ادارو سره کار کول امنیتی او دفاعي ادارو سره او همدارنګ ملکی ادارو سره نړیوال ټولنې ځنی نهادونه دلته موجود ول هغوی سره کار کول چې یو غټه غوښنه برخه هغه بیکاره سو دغه بیکاری مستقیم د دوی او د دوی د کورنۍ باندې منفي تاثیر درلود
د طالبانو حیات چې د غیر دولتي موسسو سره د خبرو په هدف سویس تللو په نړیوال ټولنه غږ کړو چې د بشري مرستو په اړه د دوی د اسلامي امارت سره د شفافیت او حساب کتاب په اساس مخکې لاړ شي د خپل اعلان کې ویلو چې د ټولو مرستو رسونکو بنسټونو غواړو چې د افغانانو سره د بشري مرستو د تسهیل او تدارکاتو د پولو د پرانستل کېدو او د بشري مرستو لپاره د یو خوندي دهلیز ترمنځ کول په برخه کې مرسته وکړي د کال 2023 د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د امریکایي او نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي او مالی کړکېچ د افغانستان د کابو نیمایي ادباو ژوند له قحطۍ او تهدید سره مخ کړی دی ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي په هدف د اگست میاشت راهیسې په افغانستان د بندیزونو د کمیدو لپاره هڅې پیل کړې دي متی الله عابد امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د امریکا د سنا مجلس بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمیر غړي وایي د طالبانو د کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی سناتور ټډیان کوي تر ټولو ناوړه حالت به ممکن دا وي چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته د رسیدو په ځای طالبانو او د هغوی ترګرو شریکانو ته ورسیږي په مکړی د وحید فیضی دی رپورټ ته
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی سناتور کریس مورفي وایي د طالبانو کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی خغلی مورفي د څرګندونې د سنا مجلس په هغه استمای غوړنه کې وکړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین او د متحده ایالاتو د خبرګون په نوم جوړ شوی و د استمای غونټه د ژغورن د نړیوال کمیټې رئیس او اجرایی مدیر ډیوډ ملبن او د بحران د ډلې جګ پرې سلاکار ګرام سمیت راغوښتل شوی وو لوانسان څخه د متحده ایالاتو تر وټولو شپږ نشته ورسته امریکایي قانون جوړون کې طالبان ته د ګټې لرسیدو پرته د هغه هیوات ل کمزوري اقتصاد سره د مرستو لپاره محدود لارې چارې لري
دا ښکارا چې اوس مهال افغانستان ته د میلیارډونو ډالر ورکول اخلاقي خطر نه لري مکول شو له طالبانو یې بچ کړو خو شک نشته چې د مرستو د وی برخې اثر به د طالبانو په ساتلو هم تاثیر وکړي دا د ډیر خپګان ورده
د ژغورن د نړیوال کمیټې رئیس ډیوډ ملبن د کانګرس په استمای غونډه کې ویل هغه راپور نه تاییدول شي چې افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره د خپل وجود غړي پلوري
افغانستان شپږ میاشتې مخکې یو بیوزلی هیواد وو ډېر بیوزلی خو نن له لوږې سره مخ هیواد دی یوازې بیوزلی نه
سناتور ټډیانګ وایي تر ټولو ناوړه حالت به ممکن دا وي چې بشري مرستې مستحق کسان ته د رسیدو پر ځای طالبانو او د هغوی ترهګرو شریکانو ته ورسیږي
د طالبان باید له مالي سرچینو څخه د طالبانو د محروم کېدو په برخه کې په خپلو هڅو کې هوښیار ووسو پرته له دې چې هغوی د نورو ترهګرو اعمالو لپاره وکارولی شي
سناتور جن شاهین افغانانو او په ځانګړې توګه خونکو ته د تنخواګانو رسولو په برخه کې د طالبانو پر کړنو شک وخود
Mr. Miliband and Mr. Smith.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د مشارکت په اړه زما تر ټولو ښه احساس دا و چې زیات شمیر نجونې خونځو ته تللې، میرمنې په هنتونونو ته تللې، یو شمیر میرمنو په اقتصاد کې مشارکت درلود. او تاسو چې څه وایې هغه دا دی چې موږ باید اقتصاد پرانیزو، یوازې نارینه و ته. نو تاسو راته وایاست چې څنګه دا کار امکان لري؟
I don't understand how that works.
سنټر شین آی هغه ژمنه کړې چې د لسکلونو څخه پورته انجونو خوندزی به د مارچ په میاشت کې پرانستل کیږي راځي د خونکو تنخواګان ورکړو او دا ډار تر لاسه کړو چې خونکي خوندزی وکړي شته او به ګورو چې دا ژمنه عملی کیږي کنه
د کانګرس غړی او د مرسته کوونکو بنسټونو مشان په داسې حال کې افغانستان سره د مرستو په څرنګوالي غږیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت تیر میاشت د کارکیچ د مخنیوي په هدف د 370 میلیون ډالر نورو بشري مرستو ژمنه وکړه.
We can still dream of an Afghanistan at peace.
موږ لا هم د یو داسې افغانستان خوب لیدلی شو چې خپل ځان او نړۍ سره په سوله کې وي، له جګړې راپاڅیږي او خپل وګړي وساتي. په پایل کې امریکا لوی پلانونه درلودل، خو په پای کې دا هغه سپیڅلي هدفونه دي چې باید ترلاسه شي.
ملګرو ملتونو تیر میاشت له نړیوال ټولنې څخه د تر ټولو سترې مرستې غوښتنه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د رانږدې کېدونکو بشري کړکیچ لپاره 4.4 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
کابل ته د یو شمیر ولایتونو د کډوالو کورنیو دراتک سره په دې ولایت کې د پولیو یره پیدا شوې ده. نور حال د لیمی امرخیلی په دې رپورت کې وایي.
کابل چې پکې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر کورنۍ میشتې دي، په دې ورسته کې بیا هم له نورو سیمو څخه یو شمیر کورنۍ د راتلو په هڅه کې دي چې له دوی سره د پولیو وایرس ته انتقال ویره هم موجوده ده. د پولیو د منځوړلو د بیړني مرکز مسولین وایي دوی د هغو کورنۍ لپاره په منظمه توګه د واکسین ټیمونه لوړاندې ګمارلي چې له نورو سیمو څخه کابل ته راکړه کیږي. دوی زیاتوي هغه کورنۍ چې کابل ته راځي له دوی سره په نیو مایکرو پلان کې لوړاندې شاملوي. د پولیو د منځوړلو د بیړني مرکز مسول ډاکټر نیکولی شامومن د سی وی
موږ د هر کمپاین نامخ کې خپل مایکرو پلان تمدید کوو یا ریوایز کوو. هغه کورنۍ چې کابل ته نوی راځي هغه موږ په نوی مایکرو پلان کې شاملو او کچیر خدای نفس تا کوم نوې وایرس راشي نو موږ موثر سرویلانس سیستم لرو نو موږ ته پته لګیږي چې هغه په وخت نیغه تدبیر ونیش.
کوبرا چې دوه اونۍ وړاندې کورنۍ له زابل ولایت څخه کابل ته کډه شوې وای چې د بد اقتصادي حالت له امله د اولادونو روزن ته هم په سمتوګه پاملرنه نشي کولای. هغه وای چې هم د پولیو ناوړه ناروغي د زیان په اړه پوهیږي خو د کډوالۍ په جریان کې خپل ماشومان نه دی واکسین کړي.
موږ دوونه کې چې لزابل ولایت نه کابل ولایت ته راکړه شوې یو. په زابل ولایت کې هم کله نا کله د پولیو رضاکاران راتل او ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیقاوه، خو ډیر زیات خاصه توجه ورته نه درلوده. د دې لپاره چې موږ سیمه له خار نه ډیر زیات لري وا او لاسرسي ورته نشوي کولای. هم چنان زموږ په سیمه کې به هر وخت جګړې وي نو کله کله به ماشومان له واکسین نه پاتې کیدل.
بل لوري روغتیا پالن مایي هغه کورنۍ چې د هیواد له لرې پرتو سیمو کابل ته راځي نو دوی والدین ته باید عامه پوهاوی وشي تر څو د پولیو پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. په فرانسویانو روغتون کې د ماشومانو یو تن متخصص ډاکټر اسمت الله حسن داسې وایي.
د پولیو پاک لا چې کله د ماجرین له ولایتونو کابل ته راځي د غول لپاره لازم ده چې هم کورنۍ ته تبلیغ شي او هم درنګه دولتي مسولین د په هر اوسو کې خصوصا ولات چې کوم چیک پوینټونه دي کوم مرکز ته چې کوم چیک پوینټونه دي په وکه باید دوی څو روغتیاي مراکز ولدي.
د نو موري په خبره چې د جګړو او ناامنۍ پر مهال ممکن د هیواد په یو شمېر سیمو کې ماشومان د پولیو واکسین له تطبیق څخه به برخې پاتې شي وي. نو اوس په کار ده چې د لوی لار په وګدو کې د پولیو د ګرځنده ټیمونو په وسیله ماشومان ته دوه څاڅکي واکسین تطبیق او د دې خطرناک ناروغي مخونی ولشي. د سکار چې روان 2022 میلادي کال هم د پولیو له جدي خطر سره مخ دی ځکه څو ورځې د مخې د پولیو و مثبته پیښه د پکتیکا په ډیلا خوشمن ولسوالۍ کې سب شوې و. روغتیا پالان وایي چې پولیو ناروغي درملنه نه لري خو د پولیو ضد وڅڅکي واکسین کولای شي چې ماشومان له تلپاتې ملولیت څخه وژغوري. لیمه مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ رادیو نه زموږه خبری خبرونه مو اوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.